السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 تریوي بجې په دې غړې کې ز منو شاستا سو قربایم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ او سیمیز ریپورتونه وړاندې کوو ځانګړي مرکه او شننې به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل یې درته وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې نن د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم عمران خان د حکومت لری کولو لپاره پراتلون کې لای عمل خبري کوي په ډیرا اسماعیل خان کې یو خبريال وشل شوی او امریکا پاکستان هم د مذهبي ازادۍ په برخه کې د سیاتو اندېخنو لرونکو هوادونو په فهرست کې شامل کړي د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت په اسلام آباد کې غونډه وکړي چې پکې به د وزیر اعظم عمران خان حکومت لری کولو لپاره پراتلونکي لای عمل خبري کیږي د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز پر ناوخته یوې غونډې ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د احتجاج په توګه د پارلیمان نه په اجتماعي استفاګانو ورکولو غور کوي اپوزیشن ګوندونه وایي چې موجوده حکومت په درغلي او جوړ شوی خو وزیر اعظم عمران خان بیا وایي د اپوزیشن غړي ځان احتساب نه د بچکولو لپاره راوتی دي د خیبر پختونخوا د ډیرا اسماعیل خان په مدینه کالونی کې تیر ماسختن نامعلومه وسلوالو یو ایسوی او خبريال کیس جاوید د کور دننه وشلې ده دا غي یو خپل مشال ریډیو ته نن اول چې د جاوید له اچا سره دښمنی نه و په سیمه کې خبريالانو د جاوید د بشنی غندنه کړې او په دې پیخه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده بلخو د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو یو مشر فضل رحیم ویلي د پیخه پلټنې روان دي او د مجرمانو د نیولو هڅه کوي د پاکستان چارواکی وای هله لری چې دراتلونکو کال د مارچ وروسته باندې هیواد ته د کورونا ضد ویکسین ورورسیږي د صحت د محکمې سیکرټر نوشین حامد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ویکسین جوړونکو سو نړیوالو کمپنیانو سره خبري روانه دي او خای چې د ویکسین اغستو سودا ور سره په یو اونۍ کې په خکړی نموړي سیاست کړه لمړی باندې ویکسین د لوی عمر خلکو ته ورکول کیږي نو ټول وګړو ته به پرسیدو کې کېدای شي چې یو کال وخت واخلي په پاکستان کې پتیر شواروس کې د کورونا وایرس لوجې نور نه هاتیا کسان مړ شوې دي د کووېډ 19 پاړه د معلوماتو ورکول حکومتي وېپاڼې لیکلي چې د دسمبر د 8 نیټې د سهار تر 9 بجو پورې په دې هواد کې د کورونا وایرس نور 2750 کیسونه ثبت شوي په پاکستان کې د مارچ د میاشتې را په دې خاطر اوس د کورونا وایرس سلور لکه 30,900 کیسونه مخې ته راغلي دي په خبر پښتونخوا کې د پیرامیډیکس یا د روغتیا پالیس د کوونکی وای که حکومت یې د امتحانونو په وخت ناغېستو غوښتنې ونه منلې نو د دسمبر په 28مه به احتجاجي ناسته پیل کړي د زده کوونکو تنظیم وایس آف پیرامیډیکس مشر سراج الحق پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې هر کال د دوی امتحانونه په مارچ او اپریل او بیا اګست او ستمبر کې کیږي خو حکومت یې د کورونا وبا له وجې امتحانونه لومړی دسمبر ته کړل او اوس یې نورم ځنډولي دي بلخو د خبر پښتونخوا د طبي زده کړو سیکرټر محمد جاوید د کورونا وبا لپاره د چټیانو رست بدوی امتحانونه اغستل پیل کړی امریکا د دسمبر په ومه پاکستان ایران تاجکستان او ترکمنستان د غلسو هوادونو په فهرست کې شامل کړي چې پاړه د مذهبي ازادۍ په برخه کې زیاتې اندېښنې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي د هوادونو د 1990 کال نړیوالی مذهبي ازادۍ تر اغه قانون لاندې په دې فهرست کې شامل کړل شوی چې د مذهبي ازادۍ په سرغړونو کې د ښکېلېدو یا د غي پړه د خاموشي اختیارولو خلاف جوړ شوی دی امریکا د دې ترڅنګ روس او نور درې هوادونو هم د مذهبي ازادۍ په شدیدو سرغړونو کې د ښکېلېدو دو یا دغه پړه لخموشه کار اغستو په تور د حکومتونو لپاره د سار په خاص لیست کې شامل کړی دي بلخ ازبکستان او سودان د سارنې له خاص لیست څخه لري شوی ځکه چې حکومتونه په دې برخه کې په تیرو کلونو کې مهم پرمختګ کړی دی او د امریکایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د امریکا منتخب ولسر مشر جو بایدن با ریټایرډ پوځي جنرال لوید آسټن د دفاع وزیر په توګه ونوموي آسټن د عراق او افغانستان په جګړه کې دنده ترسره کړې او که نوموړی وټاکل شو نو هغه به د امریکا لومړی د دفاع وزیر وي چې افریقایي نژاده امریکنۍ به وي بایدن به د جنوري په 6مه د ولسمشرۍ دنده سنبال کړي هغه د خپلې کابینې لپاره د نورو اقلیتونو د نومولو په برخه کې تر فشار لاندې دی د خبرونو پای
دا و انیس اجمل چې تاسو ته په د دې غړي په سر کې د تازه خبرونو تفصیل درک په روانه غړي کې را سره اوسې چې د غړي پټونه واوري د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم نن په اسلام آباد کې غونډه کوي چې پکې به د حکومت خلاف خپل آئنده لایحه عمل ټاکي. سیړونکو په دې حق له سوای
کېدی شي چې د جیلونو او گرفتاریانو هغه نور تیز شي او سیاسي تاوتریخوالی چې دی په ملک کې نور هم زیاتېدو خطر دی.
په ډیر اسماعیل خان کې نامعلومه وسله والو یو عیسوي خبریال قیس جاوید په کور دننه وجلې. یو ځای تنوای
تقریبا 7:45 باندې کې څه بار نه کور دننه وته بس کا څنګه سره ګن ور سره وو دروازه پلاته ولا فایر وکه مسلوړ.
پاکستانی چارواکو ویلي د کورونا ضد ویکسین واخیستو په تکل کې دي خو خلک د احتیاطي تدابیرو خلاف ورزي نه کوي. یو ډاکټر وای
دا خبر انتهائی لازم ده چې تر څو پورې ویکسین نه راغلي او حتی کې چې ویکسین راسي هم که څوک ویکسین و هم لګي دا کم بنیادی احتیاطونه دي او دا به بیا هم وي.
په خیبر پختونخوا کې په سکولونو کې په ماشومانو جسمانی تشدد په اړه ریپورت هم لرو. نور یو شمېر ریپورټونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم واوریدل د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم نن په داسې حال کې په اسلام آباد کې غونډه کوي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز لاله وړاندې ویلي. په دې غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د احتجاج په توګه د پارلیمان نه په اجتماعي استفاګان ورکولو هم غور کوي. بلخوا څېړونکي وایي ممکنه نه ښکاري چې پاکستان پیپلز ګوند د استفاګان وړاندیز منلو ته تیار شي. د څېړونکو په وینا د حکومت او پی ڈی ایم ترمنځ نیخ په نیغه د مذاکراتو هم کوم امکان نه ښکاري. د پی ڈی ایم د نننۍ غونډې او د حکومت او اپوزیشن ترمنځ دروان کړکیچ په اړه درته دغه ریپورت کې تفصیل درکوو. نن په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم مشران غونډه کوي چې پکې به د وزیر اعظم عمران خان د حکومت نسکورولو لپاره په آئنده لایحه عمل غور کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اتوار په ورځ د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر مریم نواز د خپل ګوند یوې غونډې ته وویل د دسمبر 8 په غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د احتجاج په توګه د پارلیمان نه په اجتماعي استفاګان ورکولو هم غور کوي. خو خبریال او سیړونکو حامد میروای د اپوزیشن ګوندونو په وړاندې د محال تر ټولو مهمه موضوع د اخکاری چې څه ډول په موثره توګه د خپل عوامي قوت مظاهره وکړي.
د پی ڈی ایم لپاره د محل تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې د حکومت لخوا د بندیزونو او خنډونو راپورته کولو باوجود د دسمبر په 13 د لاهور مینار پاکستان پارک کې ټاکل شوی جلسه کامیاب کړی. په دې پړاو کې د استفاګانو موضوع چړل د دوی لپاره ګټور نه دی ځکه چې په پی ڈی ایم کې شامل یو لوی ګوند پیپلز پارټي به د استفاګانو وړاندې سره متفق نشي. مخکې داسې ګونګوسی وی چې ګونی د مریم نواز او شباز شریف ترمنځ اختلافات دي. نو زما په خیال د مریم نواز لخوا د استفاګانو خبره کول مقتدر قوتونو ته پیغام ورکول دي چې د شباز شریف او مریم نواز ترمنځ اختلافات نشته او د استفاګانو په اړه هم یو موقف لري.
ہمارا ایک ہی
موقف ہے. بیان حال کے پرون د اپوزیشن گوندونو مشرانو په لاهور کې وی خبری غونډه ته ویل چې د عمران خان حکومت یې د احتجاجي جلسو مخنیوي لپاره بهانه لټوي. خو دوی با په هر حال کې د لاهور جلسه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت ترڅنګ د پنجاب حکومت هم د کورونا وبا خپرېدو مخنیوي لپاره په جلسو بندیز لګولې او لا اپوزیشن ګوندونو یې غوښتنه کړې چې د لاهور جلسه وځنډوي. بلخوا د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک وایي اپوزیشن به د دسمبر 8 په دې غونډه کې د حکومت کمزوري کولو لپاره په ټولو ممکنه اقداماتو غور کوي. د نوموړي په وینا پر راتلونکي فروری یا مارچ کې د سینټ انتخابات کېږي. نو اپوزیشن ګوندونه د هغې د ځنډولو او یا پکې د واکمن تحریک انصاف د بریالي کېدو مخې نیولو هڅې هم کوي چې حکومت د عدم استحکام سره مخ کړي.
هغوی خو به خپل پوره کوشش کوي چې هر لارې او هر اربۍ هغه به استعمالي او حکومت د طرف هم داسې چې کوم اظهار کېږي د کومې طریقې سره هغوی ته جواب ورکوي. نو کېدی شي چې د جیلونو او گرفتاریانو چې کوم عمل دوی شروع کړی په ملتان کې هغه نور تیز شي او سیاسي تاوتریخوالی چې دی په ملک کې نور هم زیاتېدو خطر ده.
دا چې د حکومت خلاف د اپوزیشن د احتجاجونو لړۍ په ممکنه توګه کم اړخته اتلون کې ده. حامد میر په دې حق له ویل ځنې مقتدر قوتونه غواړي چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ مذاکرات وشي او د منځ لاره اختیار کړل شي، خو دا مهال داسې کوم امکان نه ښکاري. دی وایي
ماته داسې ښکاري چې د لاهور د جلسې نه پس به اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. بیا ممکنه ده چې اسلام آباد ته په رسیدلو د اجتماعي استفاګانو اعلان هم وشي، نو د دې نه پس د مذاکراتو امکان شته، خو دا مذاکرات به د عمران خان حکومت او اپوزیشن ترمنځ نه وي، بلکې داسې ښکاري چې په دې کې به د اپوزیشن په ځای سپریم کورټ بار اسوسیشن یا پاکستان بار کونسل او یا هم د مدني ټولنې کم تنظیمونه د خبرو اترو لپاره رامنځته شي او د کړکیچ د حل لپاره کومه منځلاره پیدا کړي.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم سا کال د ستمبر په شلمه جوړ شوی چې تر اوسه د هیواد په بیلابیلو صوبو کې د حکومت خلاف 15 جلسې کړي دي. پی ڈی ایم تور لګوي چې د عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې دا حکومت د ختم او نوي انتخابات دی وشي، خو د تحریک انصاف حکومت په وار وار ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د احتجاجي تحریک په ترڅ کې خپل مشران د احتساب د عمل نه بچ کول غواړي، خو پکې به بریالي نشي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا د ډیرا اسماعیل خان په مدینه کالونی کې تیر ماسخوتن نامعلوم وسلوالو یو عیسوي چې خبریال هم د قیس جاوید نومیږي په کور دننه وجلې ده. په سیمه کې خبریالانو د جاوید وجنه غندلې ده او په دې پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. بلخوا د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو یو مشر فضل رحیم ویلي د پیښې تحقیقات روان دي او د مجرمانو د نیولو سکوی. تفصیل له سیمه زمون خبريال اشتیاق مسید راکوی.
د ډیرا اسماعیل خان سیمه مدینه کلونی کښېتر مقصدان په موټر سایکل سوار دوا نه پېژندلې وسلاولې د تمانچه په دازو مسیحي خبريال کیس جاوید په خپل کور کښې دیننه وژلی دی. د دغې پېښې په باره کښې د وژل شوي خبريال یو رشتې دار مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
زما نام انور مسیح دی. تقریبا داسې 7:45 باندې کیس بار نه کور ته ننوتو، بس کسان سره ګن ورته راو دروازه په لاس اوله فایر وکړه. بس وړل سر چا د دشمنی نوا نه چا وسه پر دمکی ور کړی دو نکا زموږ عزیز وکنه او حق خدا دے چ انصاف دا وشي دا کاتونه پاتا دا ولا کیږي کنه همیش دا مطالبه ده.
پس سیماک شه د خبريال تنظیمونو مشرانو د خبريال کیس جاوید وجلو غندنه کړی دو او د حکومت نه یې د قاتلانو د گرفتاری غوښتنه کړی دو.
منوم سعود مسعود دا جنرال سیکرټری د مسعود پریس کلب جنوبی وزیرستان. خبريال کیس جاوید ول افسوسنا کا واقعیا وشوا چې په خپل کور شه ډیر اسماعیل خان شه نه معلومه وسلواله صحافی برادری خبریالونی ڈیرا
اسماعیل خان پولیس ڈی ایس پی فضل رحیم مشال ریڈیو تا وویل چې خبریال کیس جاوید او جنوک سے ملوث کسانو نیولو د پارا پولیس خپل هڅې شروع کړې دي. وژل شوی مسیحي خبريال کیس جاوید د عہدنامه په نوم خپل ویب چینل چلاولی او د دد وژنې ذمہواری لیا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو کې د دوایانو ځنې کمپنیو د کرونا وایرس ضد ویکسینو د جوړولو خبرونه ورکړي دي. د ویکسینو ته لا هم د صحت نړیوالې ادارې د استعمالولو اجازت نه دی ورکړی او لا هم په بازار کې نشته، خو ملکونه کوشش کوي چې ترلاسه کړي. پاکستانی چارواکي هم وایي چې د ویکسینو اخیستو په تکل کې دي، خو د دې معنی دا نه ده چې خلک دې د حکومتي لارښوونو سرغړونې شروع کړي. په دې لارښوونو کې له بل فاصله ساتل، لاسونه بیا بیا په صابون وینځل، ماسک استعمالول او د ګڼې ګڼې ځایونو ته نه ورتلل شامل دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې د ویکسینو د خبرونو له راتګ سره سم په ځینو هیوادونو کې خلکو احتیاط کول پریښي دي چې د دې وبا د نه کنټرولولو سبب ګرځي. په دې حق له تفصیل د بشیر ګواخ نورو.
په پاکستان کې چارواکي هیله لري چې د راتلونکي کال یعنی 2021 تر لومړۍ ودرو میاشتو وروسته به د کورونا وایرس ضد واکسین ور ورسیږي. د صحت سیکرټري نوشین حمید وایي تر هغه چې واکسین پاکستان ته رسیږي باید خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له لازمو تدابیرو مخ وانړي. هغه د دسمبر په 10 مشال لیډیو ته وویل چې د څو نړیوالو واکسین جوړونکو کمپنیانو سره خبرې روانې دي او ښایي د واکسینو سودا ورسره په یوه اونۍ کې پوره کړي.
$1.5 million مو ورتا بیل کړي او لول بینک او نور څخه نور فنڈ ورتا برابر وو. توقع کوو چې دراتلونکي کال په اپریل کې بدا ویکسین راشي، خو خلکو ته واضح کړو چې موږ به لومړی روغتیایي کارکوونکي او بیا د ډیر عمر خلک ویکسینو، نو ټول وګړو ته د ویکسینو رسیدل به یو کال نیسي.
د نوشین حمید په خبره دا ویکسین به په وړیا ډول ورکول کیږي، خو دا چې ټول خلکو ته به له اوس څخه یو کال یا یو نیم کال وروسته رسیږي، نو ځکه باید خلک د کورونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر کم نه کړي. په دې تدابیرو کې د خولې او پوزې پټول، لاسونه او بدن پاک ساتل او د ګڼې ګوڼې نه جوړول شامل دي. په امریکای، جرمنی، چین، روس او هند کې دوا جوړونکو کمپنیو د دې وایرس ضد واکسینو جوړولو اعلانونه کړي دي. په دوی کې امریکایي کمپنۍ فایزر او د جرمنی بایونټیک د نومبر 14 وویل چې د دوی جوړ کړي واکسین 95% اغیزمن ثابت شوی دی. برتانیا د نړۍ هغه لومړی هیواد دی چې د فایزر واکسینو د لګولو اجازه یې ورکړي. د روغتیا نړیوال ادارې د دې واکسینو د جوړېدو هرکلی کړی، خو لا یې هم په رسمي ډول د کارولو اجازه نه دی ورکړي. د دې ادارې د بیړنیو پروګرامونو د څانګې مشر ډاکټر مایکل ریان د دسمبر په 6 په آنلاین غونډه کې خبرلان ته وویل چې ملکونه باید خپل ولستا بیلارې کوونکي هیلې ورنکړي، ځکه چې ټولو خلکو ته واکسینو رسیدو ته لا ډیر وخت پاتې دی. دی وایي واکسین د کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د روغتیایي پلان یوه ښه برخه ده، خو د کورونا وایرس پیښې صفر ته نشي راټیټولی. بیا درته وایم چې واکسین یوه ډیره لویه لاسته راوړنه ده، خو په یوازې ځان مو له دې اوبا نشي ساتلی، نو ځکه باید خلک په موجوده لارښوونو عمل کول پرې نه دي. دا باید په نظر کې وساتئ چې واکسین به راتلونکي کال کې راځي او هر څوک به ورته ژر لاسرسی نه لري. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی څپه له فروری څخه تر سپتمبر وه، خو له نومبر میاشتې راهیسې بیا د کورونا مریضانو شمیر لوړ شوی دی. په دې اړه شمیرې خبرونکي حکومتي ویبپاڼې تر مخه د دسمبر تر 10 پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 40,240,290 ته رسیدلی دی. 8,398 کسان ترې مړه شوي، خو 3,55,542 ته رغېدلی دي. په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان د دسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې خلکو د واکسین اوریدلې دي، نو اوس له دې وایرس ډیر نه ویریږي چې په وینا یې غلط کار دی.
دا بیخی مشکل ده چې په دنیا کې دنیا زیات دوی واکسین جوړ کړي، دنیا له ورسېږي او په ډیر کم وخت کې دی ورسېږي، دا امکان نه لري. نو په دا خبره انتهای لازمه ده چې تر څو پورې واکسین نه راغلي او حتی کې چې واکسین راسي هم که څوک واکسین و هم لګي، دا کم بنیادی احتیاطونه دي چې کم انسان ځان ګوري، ماسک اغوستل، الله صفا کول او دا کم فاصله ساتل او دا به هم وی تر سو پوری کورونا یو حتمی نتیجه را نسی دا منځ ورکسته ودا نو هغه کوم بنیادی احتیاطونه چې دی داغه قیمت داغه په بدل کې یو شی هم نس کېده ویکسین هم نس کېده
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له اوهان ښار را پیدا شو چې وروسته په ټوله نړۍ کې خپور شو د دې وبا په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون تر مخه د دسمبر تر ومې پورې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 18 میلیونو اوښته دی. له 1.5 میلیون څخه زیات خلک تې مړه شوي او څه د پاسه 43 میلیونه تې رغېدلي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورجو یو بل ریپورت د خیبر پښتونخوا د پیرامډکس کالجونو زده کوونکي وای یو کال یې پوره کیږي خو تر اوسه ترې د یادې صوبې د طبي زده کړو څنګ امتحانونه وانه خستل. د زده کوونکو په وینا سیمستر سیستم له وجې دوی په کال کې دوه ځل امتحانونه ورکوي او اول ترې په مارچ او اپریل میاشتو کې او دویم ترې په اگست او ستمبر میاشتو کې اخیستل کیږي. د کورونا وبا له وجې دوی وای چې تر اوسه د 13 سیمستر نه امتحان نه دی اخیستل شوی او پریشان دي چې د راتلونکي سیمستر امتحان به هم اندېښمن دي چې پاتې شي. د زده کوونکو د مسلې په حق له خیبر پښتونخوا د طبي زده کړو چارواکي وای کورونا د دویمې څپې له وجې د پروانه میاشت کې دونکو امتحانونه وزنډول په جنوري میاشت کې د حکومت لخوا ورکړې شوی رخصت یعنی ختمي شي او بیا کار شروع شي نو په دغه کې به تېته امتحانونه اخلي. په دې حق له تفصیل د احمد الله نورو.
د خیبر پښتونخوا پیرامډکس یا روغتیا پالۍ پونځیو زده کوونکو د دسمبر په ومه مشال ریډیو ته وویل د هر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې تری امتحانونه اخیسته کیږي خو د کرونا وبا له وجې د خیبر پښتونخوا د طبي زده کړو څانګې امتحانونه تر دسمبر میاشتې وزنډول. اوس د کرونا د دویمې څپې له وجې متعلقه څانګې یو وار بیا امتحانونه وزنډول. د زده کوونکو په وینا سمستر سیستم له وجې په کال کې دوی دوه ځله امتحانونه ورکوي، اول ترې په مارچ او اپریل میاشتو کې او دویم ترې په اګست او سپتمبر میاشتو کې اخستې کیږي. د پیرامډکس د څلورم سمستر یو زده کوونکی سید نذیر وای کال یې پوره کیږي خو تر اوسه ترې د تیر سمستر امتحان نه دی اخستې شوی، نو پریشان دی چې راتلونکو سمستر امتحان سره به څه کوي.
مونږ نن آنلاین اگزام اخستل کیږي فیکلټی چې کولا شو نو مونږ ورلو په 20 اکتوبر باندې مونږ پریس کلب مخه ته مونږ احتجاج وکړو چې پاره کې مونږ ته چې په دسمبر کې به تاسو نه مونږ اگزام اخلو کنه. مونږ نن اگزام اخستل کیږي اوس بیا کورونا ولګیدله نه اگزام نه مونږ ته چې آنلاین اگزام نه واخله نه آنلاین اگزام نه خلی بالکل څوک تاسو نه کوي کنه. مونږ نو بیا په 22 دسمبر باندې مونږ بیا فیکلټی مخه ته درنه راغوښتل او تر هغه باندې چې مونږ مطالبات منل شي.
د زده کوونکو تنظیم وایس اف پیرامډکس مشر سراج الحق کوټوال مشال ویډیو ته وویل سو واری متعلقه څانګې د چارواکو پر وړاندې خپل دا مسله راپورته کړه او هر ځل ورته دا ویل کیږي چې حالات ښه شي نو امتحان به ترې اخلي.
حکومت ته چې کوم خبره مونږ کې خو دي هغه وایي چې دا په میډیکل لاین کې داسې پروسیجر نشته چې دا پروموټ کړي د سټډنټان. بل اړخ ته کوم ګورو د ای پی سی والا پروموټ کړي دي او زموږ ډیپلوماټ تر اوسه پورې ای پی سی چې کوم دا غي اکویلنس نه ورګي چې دا میډیکل ډیپلوماټ چې کوم دا ای پی سی برابر نه ده او بل اړخ ته د پروموشن نه ورکی او د دوی وخت روان دي کیږي مشره ته وي صبر وکړي مونږ دې پیسې لکوي د کمیټي کې نو دا کمیټي وکړه داسې مخله داسې وکړه دا نه پوهیږم چې دې بس پلانینګ وي.
مشال ویډیو چې د زده کوونکو کو دا مسله د خیبر پښتونخوا د طبي زده کړو سیکرټري محمد جاوید په وړاندې راپورته کړه. نو نوموړي وویل حکومت د تیر میاشتې نه یو واری بیا ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې نو ځکه یې په روانه میاشت کې کیدونکو امتحانونه وزنډول. د نوموړي په وینا امتحانونه اخستو لپاره دوی خپلې ټولې تیاریاں مکمل کړې دي. یو ځل د کرونا وبا له وجې ورکړې شوې رخصتیان ختم شي نو په اونۍ کې د نن بطري امتحانونه واخلي.
واقعي موږ په دسمبر کې اگزام کولو خو لا دا سیکنډ ویو اف کرونا نو شروع شوی تر ما خیال تقریبا 12-15 جنوري پورې چوکیان شوی. نو موږ طرف نه تیاری مکمل دي د اگزام چې څنګه درو کولو شي فرض کې په 12 کولو شو نو ویدن فیو ډیز موږ اگزام اخستې شو او دا فری پروموشن په ټیکنیکل فیلډز کې نه ورکي. دا ټول دنیا کې دا غدا چې په جنرال اف اے وغیرہ کې خو ورکی کنه هغه خو لکه فار ایگزامپل مطالعه پاکستان دی یا نور داسې سبجیکټ دی نه بند خپل ویل شي خو ټیکنیکل فیلډ ولا کار تکور کې نشي کېدنو فری پروموشن نه وي اگزام به خامخا وي.
د کرونا وبا له وجي حکومت د روان کال په جون جولای او اگست میاشتو کې کیدونکو د ټولو تعلیمي ادارو امتحانونه منسوخ کړل او زده کوونکو نورو کلاسونو ته په غیر د امتحان ورکولو کامیاب کړل. د پیرامیډیکس د کوونکو هم وایي که حکومت یې بل کلاس ته نه کامیاب وي نو آنلاین امتحان دې ترې واخلي. چې په جواب کې محمد جاوید بیا مشال ریډیو ته وویل
آنلاین امتحان کې یو علوم نشي غشته هغه ډېر سوفیسټیکیټډ پروسس دی کله موږ په دې سوچ کړو اول به هم دا سټوډنټان وي چې نه اخلي ما خلې 10% خلکو اکسس به ورته کنه آنلاین ته ایون دا په نس پشان یونیورسيټو کې آنلاین اگزام ټیک طریقې سره ونه کړی شو خو دې دې نه کې دا کرونا سیکنډ ویو لګ اکسټینډ شو نو موږ به هم په دې فروری مارچ کې لاول د دې د فرست دغه واخلو او بیا به ول یو افته ګیپ ورکو بل سیمستر اگزام به واخلو ته ایمرجنسي درا شو
د خیبر پختونخوا د طبي زده کړو څانګې د معلوماتو تر مخه د صوبې په سرکاري او شخصي پیرامیډیکس کالجونو کې د زده کوونکو شمیره تر 150 پورې جوړیږي او 2 کلن کورس یې په 4 سمسترو کې ویشلې شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. او اوس ورځو افغانستان ته. د پکتیا یو عدالت د دوشنبه په ورځ په یو عام محضر کې د کورنی تراو تریخوالی په یو کیس کې یو تن ته د خپلنګور د وجنې په سر 25 کاله قید اورولې ده، خو دغه تن بیا ویلي چې دا فیصله عادلانه نه ده. بلخوا د پکتیا د خزو چارو ریاست مسولین د محاکمو د دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي چې دا ډول فیصلې هغو کورنیو ته چې له خزو سره تاو تریخوالی کوي دا پیغام لري که بی ګناه خلق اسوک ووجنی او یا ورسره زور زیاتې وکړي نو د سزا نه نشي بچ کېدلی. په دې حق له تفصيل د نجیب الله الوخیل ریپورت کې ورو
مارینا محمدی چې په پکتیا کې د مدینه په نوم دی وی وژل شوی مېرمنې د قضیه د چړنې موظف سران ولده قضایي جلسې ته د یاد قضیه پاړه داسي ویل له دوسیه داسي معلومیږي چې محمد رحیم نومي په اول کې خپل انګور په قاتل رسوي او له هغه وروسته صحنه سازي کوي مړ زړندوي ترڅو د نور ذهنونه مخشوش کی د سرانوالی د علنی محکمې قاضي ته په خپل خبرو کې زیاته کړه د مدینه په نوم وژل شوی مېرمنې سره د خپل خسرګنۍ له لوري ناوړه چلند شوی او په بیرحمۍ وژل شوی ده. توران کس چې د محکمې له پریکړې وروسته مجرم پیژندل کیږي نوم یې محمد رحیم دی او د پکتیا د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ابراهیم حسن زی په نوم بیا د محمد رحیم نوم مدافع وکیل وایي چې مدینه رواني ناروغي درلوده او هغه د خسر له لوري نه ده وژل شوی.
مدینه له خپل کور فرار کیدل د هغه یو عصبي ستونزه وه ځکه د اخیری ځل لپاره د شپې له کوره وتلې وه او بل دا چې د پلارګنې له خوا ختول کیده، خو بیا هم د دې فرار باوجود محمد رحیم خپل کور ته راوستلې. یو ځل هم د پلارګنې له خوا د محمد رحیم کور ته نه دی راوستل شوی.
محمد رحیم ته د خپل انګور د وژنې په جرم کې ابتدایا محکمې د 2 کالو بند سزا اورولې وه، خو د پکتیا استیناف محکمې په دې علني ناسته کې نوموړی په 25 کاله تنفیذي بند محکوم کړ. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار حبیب الله منیب د محکمې حکم داسې بلاغ کړ:
ته محمد رحیم فرزند سید رحیم را
ته محمد رحیم د سید رحیم زوی مو د تاوتریخوالي په قضیه کې چې د مدینه د وژنې لامل شوی د نظارت او توقيف له وخته د 25 کلونو لپاره په تنفیذي جزا محکوم کړي. البته محمد الله او حلیمه نومي د عدلي تعقیب لاندې دي، خدا حکم ورسته نه دی او ته کولای شي چې د ورستي حکم وغوښتون کې شي.
شما می توانید که برای این حکم فرجام خواه شاید.
د پکتیا د خزو چارو ریاست په علني ډول د خزو پر وړاندې د کورنی تاوتریخوالي د قضیو څېړل ګټور بولی. د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین نوریاخیل ویل
دغه رقم علني محکمې چې هغه د تاوتریخوالي په مورید باندې وي ډېرې زیاتې ګټې لري. ولې ګټې څه شی دي؟ هغه داسې ډېرې فامیلونه به نور په دې باندې پوه سي او دوی به یو بېګنا شخص نه قتل کوي، ځکه موږ ډېرې دغسې مسایل لرو دي، خصوصا د ولسوالیو طرف ته چې خویندې په قتل رسول کیږي ولې هغه موضوع مخفی پاتې سي. نو زه خو ډیره خوښ سم او ډیره خوشاله سم د دې جلسې څخه.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې په دې علنی محکمه کې د زونو نورو ملکی او پوزي چارواکو سره یو ځای برخه اخیستی وو ول
د خپل باندې خي چې محاکم مختګی تر رسیدلی دی او هغه غواړي چې په غارونو کې فیصله نه وي بلکې هغه په دفترونو کې
که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کشفي عدلي او قضایي ادارو کې د ځینو اصلاحاتو او تریو بریده د فساد د مخنیوي خبره کیږي، خو بیا هم قضایاو ته په ځن رسیدنه د متهمینو لپاره د نارینه او ښځینه مدافع وکیلانو کمښت او نور ستونزې هغه څه دي چې رسمي محاکمو ته یې د خلکو ته کم کړی دی.
د نجیب الله الوخیل د دې رپورت سره د روانې غړې د مېته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
داخل شوی چې نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت په اسلام آباد کې غونډه وکړي چې پکې به د وزیر اعظم عمران خان حکومت لری کول لپاره پراتلن کې لای عمل خبري کیږي. اپوزیشن ګوند نوای چې موجوده حکومت په درغلیو جوړ شوی. وزیر اعظم عمران خان وای د اپوزیشن غړي ځان د احتساب نه د بچ کول لپاره راوتی دي. د خیبر پختونخوا د ډیرا اسماعیل خان په مدینه کالونی کې تیر ماسختن نامعلومه وسلوالو یو سویو خبريال کیس جاوید په کور کې وشلې دي. دا غیو خپل مشال ریډیو د نن اول چې د جاوید له اچا سره دښمنی نه درلوده. د پاکستان چارواکي وایي هله لري چې راتلونکي کال د مارچ وروسته به د هیواد ته د کورونا ضد ویکسین ورورسیږي. د صحت د محکمې سیکرټری نوشین حامد پر مشال ریډیو ته ویلي چې د ویکسینو جوړونکو سونړیوالو کمپنیانو سره خبري روانې دي او خایي چې د ویکسین اگستو سودا ور سره په یو ونه کې په خکړی. په پاکستان کې پتیر شواروس کې د کورونا وایرس لوجې نور نه اتیا کسان مړ شوي دي. د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکول حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې د دسمبر د 8 نیټې د سهار تر 9 بجو پورې په هیواد کې د کورونا وایرس نور 2,875 کیسونه ثبت شوي. په خیبر پختونخوا کې د پیرامیډکس یا د روغتیا پالې زده کوونکي وایي که حکومت یې د امتحانونو په وخت نه اغېستو غوښتنې ونه منلې نو د دسمبر په 2 به احتجاجي ناسته پیل کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د طبي زده کړو سکتر وایي د کورونا وبا لپاره د چټیانو وروسته به دوی امتحانونه اغېستل پیل کړي. امریکا د دسمبر په 8 پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان د اغو لسو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې په اړه د مذهبي ازادۍ په برخه کې زیاتې اندېښنې دي. او د امریکایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به ریټایرډ پوزي جنرال لوید آسټن د دفاع وزیر په توګه ونوموي.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او سورزو د ریپورټونو لړۍ تا سبا لا یعنی د دسمبر 9 د فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره نړیواله ورځ نمانځل کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې پراخه کرپشن پکې دی او په دې وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې د حکومت، رسنیو، مدني فعالانو فعالیتونو تر ډیره د فساد سره په مبارزې مرکوزې وي. رسنیو په خپلو څېړنیزو رپورټونو سره د نړیوالې ټولنې پام دې موضوع ته راوړل دی. فیروزه عزیزه په دغه رپورټ کې په افغانستان کې د کرپشن خلاف د مبارزې په برخه کې د رسنیو په وړاندې مشکلاتو او د دوی بریاو ته کتنه کړې ده.
څه کال له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په افغانستان کې یوې ورځپاڼې او مسؤل مدیرې د روڼتیا نړیوال سازمان له لوري له فساد سره د مبارزې جایزه ترلاسه کړه. دا کس زکی دریابی دی او ورځپاڼه یې اطلاعات روز نومیږي چې د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال جایزه یې خپله کړې ده. د اطلاعات روز ورځپاڼې مسؤلین وایي چې له 40 زیات څېړنیز راپورونه یې د حکومت ولای، د کانکور ازموینې سهمیه بندۍ، په دولتي ادارو کې د فساد او د بیلابیلو نورو موضوع د پټړو خبر کړي چې د دوی په خبره ډیری د فساد او د قانون ماتونې پاړه دي. د اطلاعات روز ورسپانې د لیکوالانو د ډلې مشر جاوید مالکی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سال گذشته گزارش کود 91
منتشر تیر کال مو د یو نوی کود په اړه راپور خپور کړ. د راپور خودل چې لیات کود نه هغه څه چې ورته تعریف شوی د هغه خلاف دی ولسمشر او اجرایی رئیس د لوري ناسمه ګټه اخیستل شوی و او دا یو ډول فساد و. همدارنګه موږ له یو خصوصي شرکت سره د جنراتورونو د جوړولو په برخه کې د دفاع وزارت د یوې هوکړې په اړه راپور خپور کړ چې میلیونونه افغانۍ پکې حیف و میل شوی
فمایل شده بود. ادعای فساد بسیار زیاد وجود داشت.
ښاغلی ملکی اطلاعاتو ته نه لاسرسی، امنیتی او حکومتی ګواښونه او د څېړنیزو راپورونو موندنو ته ارزښت نه ورکول د دوی د کار پر وړاندې سترې ستونزې بولي. د اطلاعاتو روز ورځپاڼې مسؤول مدیر زکی دریابي چې دغه جایزه یې ګټلې وایي
ډیر داسې نور رپورټونه هم و چې د هغو د خپرولو په برخه کې زموږ همکاران اندېښمن وو او ویریدل. په فزیکی او رواني توګه تل تر نفوذ او فشار لاندې وو. تل د څېړنیزو رپورټونو په برخه کې کار کول هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د خبري اعلانو او اوسیدونکو لپاره یې وژونکي ګواښونه زیات وي، زیاته ویره پیدا کوي.
د فساد پیښو رابرسیره کولو او ترې پرده پورته کول یوازې اطلاعات روز ورځپاڼې نه دي کړي، بلکې ډیری نور رسنیو هم په دې اړه راپورونه خپاره کړي دي. په ژواک خبري آژانس هم څو موده مخکې پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې د 2 دستګاوو د قاچاق او د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې د یو دیوال د جوړولو په برخه کې د فساد په اړه راپورونه خپاره کړل. د دغه خبري آژانس مشر دانش کلوخیل ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په روان کال کې 2400 څېړنیز راپورونه خپاره کړي دي چې ډیری په ګمرکونو او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کې د فساد په اړه دي.
شک نشته چې کله ژورنالیستان د یو فساد نه پرده پورته کوي او هغه څوک چې په فساد کې لاس لري هغه ملت ته ورپېژني، ګواښونه، ستونزې او مشکلات د ژورنالیستانو لپاره جوړیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ مشر اکرام افضلی وایي چې افغان حکومت د فساد کچې دراجټولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. د نوموړي په خبره حکومت باید له فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب وګرځوي.
د دې په نوم باندې چې کومې مرستې راځي افغانستان ته، په هغه کې هم د پراخ فساد د شتون له وجې نه پروژې په ښه کیفیت باندې نه عملي کیږي او د دې پروژو اکثره ګټه زورواکو ته، ځایي زورواکو ته او نورو لوړپوړو چارواکو ته رسیږي.
بلخواله اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون وایي چې د فساد پیښې به په هر اړخیزه توګه وڅېړل سي. د دغه کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون د قانون په چوکاټ کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې له رسنیو سره هر ډول همکاري ته چمتو دی.
په نوې قوانینو کې مونږ ډیر داسې جرایم پیشبینی کړی دي چې حتی د افغانستان په پخوانی قانون کې جرم ګڼل شوی نه و. د فساد اداري د جرایمو له جملې څخه ده، اما د افغانستان په پخوانی قانون کې د جزا قانون کې د جرم په صفت پیژندل شوی نه و.
د فساد په اړه د راپورونو خپرول تل خبرګونونه هم راپارول دي، که څه هم په ځینو مسایلو کې ورته پام نه دی سوای، خو په ځینو نورو کې بیا د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي دي. د چارو پوهان خبرداری ورکوي که حکومت د راپورونو او فساد سره د مبارزې د برخې د فعالینو کار ته ارزښت ورنه کړي، له دغه هیواده به په اسانۍ ډول د فساد ټغر راټولول ناشونی وي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پیښور یو اوسیدونکی وایي چې په زوی یې په سکول کې تشدد شوی، استاد سخت وهلې ټکولې. د نوموړي زیاته کړه استاد د زوی ته د سزا ورکولو وجه ناوخته ورتګ خودلې، خو د سزا له وجې بچی ته ذهني او جسماني زیان رسیدلی دی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي او د مجرم د معاف کېدو له وجې دا ډول پیښې مخې ته راځي چې په نتیجه کې یې د ماشومانو تر څنګ تعلیمي نظام ته هم زیان رسیږي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ قانون له مخې په سکولونو کې په جسماني سزا بندیز دی. تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې ورو.
په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پیښوري اوسیدونکو د نومبر په لسمه مشال لیډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط ویل سور وسې وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورته یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی.
زمونږ نه ماشوم د شته شپې ودو نو اړخ یړلو غنا وخت چې کوم وخت یړ خړو نو دغه پین مو د شیوی د بهش نه لیکړي په خوب کې نو بیا د مور چې د کتلې چې را د دولي وښنارې ک نو هغه چې بار هر کمی سمې سولوشن کړي نو بملا باندې د غین سپورتس او د سټیکر د سی په فور باندې ټول ایگزامینې ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي نو په خوب خوب کې هر ویل چې یو ویل مو ماته فیل چې دا به حل وینا او که چې دا حل وینا نو دینه بر زیات وامه نو هغه منټل ټارچر کړو او فزیکلی هم ډېر زیات وهلې.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا غي ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې د خونسي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمي چارو په عمر اورګزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثر زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویاري له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي.
کنن موږ وګورو چې د پاسه ډېر شلکه مشمان په خیبر پښتونخوا کې سکولونه نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې مشمان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کیږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلی هم پرېوځي ماشوم د سکول نه لارې جدا کی.
عمر اورګزی زیاته کړه چې ګڼ زده کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلے د استاد د کور او سکول ترمنس فاصله هم هغه وجوهات دي چې لوبجي استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وای چې اکثر زده کوونکو ته سزا د غي د غلطیانو لوبجي ورکول کیږي خو استادان د خپل ذاتی مسئلو لوبجي زده کوونکي نشي وهلي.
استاد چې کوم دی نو خغتی انداسي نشي کولای چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچي لکه په کور کې کوي او یا د غي دا سکول کې وي بچې نو هغه بچرته خپل بچې د سي بيزايا دغه ونوي خو خامخا د هغه نه غلطي شوی او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار دغه شوی.
د خیبر پښتونخوا کابینه د 2013 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانی ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منزور کړی وو چې لمخې مجرم ته 5000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېده شي. په پیښور کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای چې د پاکستان د قانون لمخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی د کې یو سیکشن دی 89 د دې مطابق پیرنټس ته ټیچرانو ته وارډز اور ګارډین چې کوم یو وی هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم ماشومان که دا غید تربیت لپاره دی دا وہی جسمانی الکپل کا تشدد پہ کئی نو دا دیتا اجازت دی دغه سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد ہائی کورٹ کې او اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل وویل چې دا غلط دی دا دی منسوخ شي. زیات واقعیات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35000 کم و بیش ماشومان سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورټ د 2016 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال زده کوونکو ته د مور یا پلار سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولی وو خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوی دی. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون لمخې په سکولونو کې هم زده کوونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې په زده کوونکي تشدد اوشي یا غته سزا ورکړل شي نو لدوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111100 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2016 کال په مئی کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې زده کوونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینه د یو بل منصوري ورکړی دا او پر دې باندې ډیر سر په پارلیمان کې بحث کیږي.
د انیس اجمل رپورٹ مو اوریده. په خیبر پختونخوا کې چارواکي او پوهان په 13 سموده کې په دې صوبه کې د انټرنیټ د لارې د خزو د زورونو پیخو کې د زیاتوالي خبره کوي. په صوبه کې د جنسي زورونو اخکار خزو د ژغورنې ادارې محتسب رخشند ناز مشال لري توول داسې کیسونه ورته ورغلي چې په کې جنکه او خزې په موبایل میسجونو یا په سوشل میډیا تنګول کیږي. پوهان وای ډیر داسې کیسونه د ویرې لوجه نه ریپورت کیږي، نو په کار داسې داسې پیخو د مخنیوي لپاره حکومت او متعلقه ادارې ګامونه پورته کړي او میندې پلرونه خپل بچي د انټرنیټ په سم او محفوظ استعمال هم خبر کړي. ملیحا میرزاده د نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا چارواکي او پوهان وای چې په صوبه کې د انټرنیټ لالارې د خزو د زورونې پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د نومبر په 28مه مشال رادیو ته وویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پیښې رپورټ شوي چې پکې ښځې او جینکۍ زورول شوي دي. موږ په تیره په کووډ او لاکډاون کې وکتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. یو خود وی داسې فکر کوي چې کومې ښځې کار کوي یا جینکۍ پوهنتونونو ته ورځي، هغوی لاسرسي ته موجود دي، نو هغوی ته میسیجونه کول، که جواب نه ورکوي نو غیر مناسبې ویډیوګانې ورته لیږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له واتس اپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبر اخیستل او پر فیسبوک د دروغو آی ډي ګانې جوړول، دا ټول پکې شامل دي. موږ ته یو داسې کیس راغلی چې د یوې علاقې د جینکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جینکۍ خبر هم نه وي چې پر فیسبوک یې د هاٹ گرلز په نوم یوه پاڼه موجوده ده.
خبر بھی نہیں تھی اور ان لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ فیس بک جو ہے وہ ہاٹ گرلز کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پېښور های کورټ په حکم له ایجنسی زبرونو نه د خزو د خوندې کولو ادارې لپاره محتسب او ټاکله. صوبایي محتسب وایي چې دوی د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څانګې سره نږدې کار کوي. دا غي په خبره دوی سره چې پر انټرنیټ د خزو د زبرونې کیسونه راځي، په کار کې د خزو د زبرونې مخنیوي قانون لاندې کاروایی کوي، خو چې کوم کیسونو کې فورنزیک شواهدو ته ضرورت وي هغه اف آی اے ته سپاري. په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون سره سم اف آی اے د دغو کیسونو تحقیقات کوي. په پېښور های کورټ کې د سایبر کرائم یا انټرنیټي جرمونو کیسونو وکیل مهوش محب کاکا خیل هم د خزو او جینکو د آنلاین زورونې پېښو کې د اضافه خبره کوي او وایي چې زیاتره کیسونه د یرې لامل نه رپورټ کیږي او ځینې جینکۍ ځانوژنې ته مجبورې شي.
اوس چې زیاتر کرائم زی په خواچ وکم په لارو کوشو کې کم هراسمنت کېده، هغه نه ډبل هراسمنت اوس آنلاین کېږي. زمونږ چې په آف لاین هراسرز وو هغه اوس ټول چې کم دي هغه آنلاین هم تاسو تنگ دي او تاسو سٹاک ته دی دي جنه کې چونکه هغه چا ته ویلې نشي او منټلی ډېر زیات سټرسټ وي او هغه کافي ټورچر کېږي لګي، هغه پکچرز مارشي هغه خپل پیرنټس ته نشي ویلې، نو هغه جنه کې ډېر زیات دباو کې راشي او هغه سوسایډ اٹمپټ. تاسو ډېر کیسز پاکستان ته هم راځي خو هغه رپورٹ کیږي نه.
مې وشوای داسې کیسونه هم ورته ورغلي دي چې متعلقه ادارو ته جنکو خپل شکایت وړي وي، خو بیا هلته د ځینو کارکونکو لخوا بلیک میل کیږي چې په پریشانی کې دوه چنده اضافه وشي. په پیښور کې مدني فعال قمر نسیم وای د حکومت او متعلقه ادارو ترڅنګ د مور پلار ذمہواری جوړیږي چې د انټرنیټي جرمونو خلاف موجود قانون او د انټرنیټ د خوندي استعمال پاړه خپل بچي خبر کړي.
زمونگا زنانا او د ماشومان او یلوی تعداد د سایبر بولینګ د سایبر هراسمنت او سیکشوال ان کمرشل ایکسپلویټیشن شکار شوی دی. بد قسمتی دا چې پیرنټل کنټرول نشته دی. زمونگا چې کوم نوې نسل دی د غی سره انټرنیټ موجود دی، انډراید فون سره موجود، مشران ذمہواری جوړیږي چې هغه خپل ماشومان ته د انټرنیټ سیف استعمال وکړي، چې فیسبوک یا سوشل میډیا استعمالولو سکیورټی څوک دی، څوک خلک اډ کول غواړي، څه قسمه انفارمیشن مونږ یو اجنبي سره شیر کولی شو. باس شزونه داسې چې د زنانو یا د ماشومانو په حق کې مفید نه دي، هغه د پی ټی ای ذمہواری ده او بیا داسې د اف آی ای د ذمہواری ده چې کوم رپورٹ سي د راشي پاغي باندې فعال کردار ادا کړي.
کمر نسیم ویل په نصاب کې د هم دغه معلومات شامل کړل شي او د ټي وی ریډیو اشتهارونو للارې دي معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتی په زمره کې راځي او بای چرته رپورٹ کړل شي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون په 2018 کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شوی او چې هدف یې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیول وو. دغه قانون د نورو صوبو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم موجود دی. دغه راز په خیبر پختونخوا کې په 2018 کې د ښځو د جنسي زورونو د مخنیوي قانون منظور شو چې تر مخه په هغه جرم کې تورن شو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوې دي.
له 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د کورمه قبایلی ضلع اوسیدونکو گلزار حسین په دواړو خپو یو لاس او یو سترګه مازوره ده، خو په خپل هوډ او همت سره یې تر شپاړسم جمعه تعلیم کړی ده او نن د خپل کلی په اغه سکول کې استاد ده چې یو وخت پکې د خپل سبق ویل ده. د غریبۍ له وجې هغه د لسم جمعه پورې په خر سور سکول ته تللی وو، خو د پخوانی فاټا یا قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو وروسته د گلزار حسین تنخوا بنده شوې ده. دغه کیسه د عبدالحی کاکړ ناورو.
گلزار حسین د 1999 کال د فروری تر 15مې تر غرمې پورې روغ رمټ انسانو، خو یوې شیبې د سترګو پرب کې ورزخه نیم بدن جلا کړ.
زخپل پټې او طرف تللم او یو چینه بدله او یې کې مو بچی کړل. وزه څکلا او بو ته څملستلم نو مینس خو دیبر وخت باندې زپوی نه شپونلم د مکا وش پله. اگه دماکی ریزلت کی دماغ باڑ اخپی اور یو لاس اور ریوستر گزایش پالا زی بیا بوتلم پرچینار ہسپتال تیواش پاؤں پرچینار ہسپتال کی وقوا و اغنا بعد زی فشاور تا بوتلالم فشاور کی درمی اشتیما ہسپتال کی تیری کلی کلی فشاور نوفاست کم اختیاطاً بیا فرچینار اسپتال کی زد بیمی آشتی بیڈ باندی پروت پام او دا 5 مہینی ما اسپتال تیر کرده ده.
علاج گلزار حسین لمرگ بچ کرد، خود آغا وجودی سالم نکلائی سو. دا پیش پر وقت آغا اتا کلن و او دا جوند کولو یو اوشت مزل ارتا پاتو. لمور او پلار سره یوازی دا زوی دا بدنی مازوری فکر نو، بلکه دا آغا دا راتلون کی پاڑا اندشمن ول.
ما والد صاحب سو اغه خپل استاد ریټایر شوی، اغه دا سوچ ما ته وکړلو چې تعلیم نه بغیر د دی یو لاس دواړه خپې دا د یو کار نه شي کېدی، نه مزدوري کوي شي نه څه هنر زده کوي شي، ور دی باندې کوم تعلیم وکړو نو دا به مو ته ډیره خوي ویلې چې کورسې باندې به ناست پی اور دا به خپل نوکری کوي. او ماغه واجنه زنن مشکلات او نوته هم ډیر اسانه سره روان یو.
گلزار حسین په کورمه کې د خپل کلی لوکمان خیلو په پرایمری سکول کې داخل کړ. سو خلوې پښتنه او ستونزه دا و چې په دوه پښو یو لاس او یو سترګي مازوره اتکلن ماشوم به تر سکول پوری مزل څنګه کوي. دا غپلار د زوی لپاره نه د گاډي او نه هم د مازورانو سایکل اخیستو مالی وسله رلی. د گلزار هرونو د هغه سکول ته په شا وړلو ته غاړه کشو دله او هر ورځ به گلزار په شا سکول ته وړي او راوړي، خو چې څنګه څنګه هغه ستری دلی نو ورونو یې پر شا د اخیستو توان هم له لاسه ورکړ. بل اخر کورنۍ مجبور اسوه چې هغه په خر سکول ته ولېږي.
وان کلاس نا تر لسم کلاس پوری دا سفر ما پخر کړی دی. ای باورې چې ټایم باندې زخپل خر باندې سپور وان زما ورور ما سره سپور وو. ای مخره پسې بل خر راغلو د مخرمنډ تنه شروع کړی دی. ټایم باندې زخپل خر نه ول ودم زما کی تر راغلم. اور ډیر زیات مشکلات و باران امرې دوخ بیا خلکو ما سره مدد وکړلو اس کې کړم خارې تر باندې لوغه باندې سپور کړلم. د سې نور یو کې مختراغ للې یو د بدزلې نور وغورځلم. دا برتلې هو شمه بهار نه منلو مې له خیر د کوم مشکلات تیر شي هول انسان ورسته ژوند بیا اسان کنه. دا شې مشکلات راتلې جی مخته بالکل
پښتانه عموماً خرته پښه سترګنه ګوري، نو چې یو واره مازوره سي او په خر سپور سي دا خو په ټولنیز حواله ډیر مشکلات را پیدا کوي. خو گلزار حسین بیا برعکس تجربه لري. دی وایي چې کله هم چا ور باندې خندلی یا ټوکی نه دی کړی.
چې زما څه کلاس کومرګلی او هغوی به ایمان ډیر زیات خیال ساتلو، هغوی به زه سکول کې بهر کا نه کا خرنه به کینولم خرنه به کوس کړلم ډیر زیات خیال به ستلو دی وجنه زما حوصله مضبوطه عملګری سره خو وای به ماتوي ستب خامه خاص کول تر څه نه بغیر زریږي مدر سره شتای او به ډیر هلپ کولو ځکه ما حوصله مضبوطه ما تعلیم جری ستلو کچری زاوی تنګواله ما پسې خواندای کولای څه شي کولای بیا هم نه شو کولای کنه بیا هم زه سکول ته نه تلم.
گلزار حسین تر لسم جماعت پوری سکول ته په خره ولاړ او چې کله د پاړه چنار کالج کې داخله واخیستله نو پرنسپل ته یې خواست وکړ چې په حاضرانو کې دې ځکه سختي نه ورسره کوي چې هغه په تګ راتګ کې مشکلات لري او دومره پیسې ورسره نشته چې په ګاډۍ کې کالج ته ورسي. گلزار حسین له دولسم پاسول وروسته له علامه اقبال پوهنتون څخه پرایویټ څورلسم او بیا په اسلامیات کې ماسټري وکړه او ورسره ورسره د پرایمری سکول د استادانو ټریننګ هم وکړ. چکله زده کړې ختم شوې نو په 2014 کال کې نیغ د کورمی پولیټیکل ایجنټ دفتر ته ورغلی.
پولیټیکل ایجنټ ته زویر غلام او ته ویله ما پی ایس ټی کورس او کو پرایمری سکول ټریننګ او بیا ز پولیټیکل ایجنټ ته لاړم هغه ته ما وی چې جی ما ته سرویس راکا زه مجبور یم غریبی ده هغه ما ته وی چې اوس خو ویکنسی نشته دی داغه دی هغه دی او هغه ز خپل فن نه ولګولم شپږ زره روپیا بیره کول 2014 نه ز خپل کلی کې پرایمری سکول کې ولګیدم شپږ زره روپیا تنخوا مغسته.
بیا هغه ورځ هم راغله چې گزار په هم هغه سکول کې استاد سو چې ورتلس کاله په خره د زده کړو لپاره ورغلی وو.
السلام علیکم زلاړم سکول ته.
وعلیکم السلام په ما ده
نن هغه په کلاس کې ولاړ زد کوم کینا بلکې شوم کیدی اوس د گلزار تنخواه پنده ده. خو گلزار حسین وایي چې که نوکري یا تنخواوي او که نه هغه به په سکول کې زده کړې ورکول جاري ساتي. په دوه پښو او یوه لاس شل او په یوه سر ګړون گلزار کله هم ځان معذوره نه ګڼي. دی وایي معذوري مجبوري نه ده بلکې په بدن روغ سړی که بیکاره ګرځي نو بیا دغه بیکاري په اصل کې معذوري ده.
شزل میں وایو مونگا ہر یوزان دا دے وطن تا شزل میں وایو زیدنن پلا رچی